یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونې په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونه پورته شي. د هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په یو بیان کې ویلي، د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی دی. د بشري حقوقو د دغې مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر او شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي دي. په کندهار کې د باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د دې ولایت د مرافعې محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبه په ورځ پر دریو کسانو شرعي حدود عملي شول او هر یو 9 درې وهل شو. طالب چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا کسان یې د کومو جرمونو په اساس په درو وهلي. دا په تیرو لسو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي لومړی ځل دی چې د طالبانو محکمه په کندهار کې مجرمینو ته د درو په وهلو سزا ورکوي. څو اونۍ وړاندې کابل کې هم طالبان په جنایي جرمونو یو شمیر محکوم په درو ووهل. په کندهار کې هغه میرمن سا ورکړه چې وی جوړی ساتل وی د لیوادا د 10 کلنه میرمن چې حامله و وړ مشه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اروغ سیمه کې 60 متره جوړی ساتل وی د لیوا. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور مرستيال شمس سمیم وایي د دې میرمنې د ژغورنې په عملیاتو کې ونه توانیدل چې هغه ژوندۍ وژغوري. د ښاغلي سمیم په وینا د لومړنۍ معلوماتو پر اساس معلومه شوه چې دا میرمن د تاوتریخوالي له امله له کوره وتلې او د ځان وژنې په هڅه یې ځان برمیته غورځولې دی. او په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیوري دنیتسک ښار څنډو ته په شاتم بول شوي، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زلینسکي پرون چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیوري دنیتسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی. هغه زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلونو دفاع کوي او دښمن ته یې ډېر تلفات اړولي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو پر راتګ د بشري حقوقو نقص پراخ شوی. دغه سازمان پر طالب مشرانو د بندیزونو وړاندیز کوي. ایران او هند بیا د طالبانو د نظام پر سرنګوالي نیوکه کوي او ټول شمولې نه بولي. طالبان څه وایي؟
سنه حکومت هم همه شموله ده. د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي سلاح هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي.
کندوز کې مو د مرغانو د پلور او پیر بازار ته بیایو چې اوس سوړ شوی.
پخوا ډېر خو کار اوس روزګار نشته دی، اوس کلاله اوس هم نه کیږي.
او اوکراینی چارواکي وایي تر خپله وسه هڅه کوي چې د غلو صادرات خنډ نشي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړې چې پر بیا راتګ د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن شوی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدربار وړاندیز کړی چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملي ګامونه دی واخلي. د پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو بیا تازه کول د وړاندیز په توګه مطرح کړي. طالبانو سملاسی پر دغه وړاندیز تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې دوی بشري حقونه تامین کړي. دا چې د بشري حقونو د څار سازمان تازه اندېښنې څه دي، نوریاس نوری تفصیل در اوروي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په یو بیان کې چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقونو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی دی. هیدربار ویلي د نړۍ ډیرو دولتونو د دغو سرغړونو په وړاندې خپل غږ اوچت کړی او زیاتوي. د طالبانو د مارچ د درویشتمې د پریکړې په وړاندې چې نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي، په لومړي ځل نړیوالو اروپایي ټولنې د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی او د نړۍ د شپاړسو دولتونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو نږدې په یو وخت د طالبانو د دغه اقدام غندنه وکړه، خو د دې په خبره دا کافي نه ده. هیدر باروای یو لوړ پوړی ډیپلومات ورته په دې وروستیو کې ویلي چې دغو اقداماتو طالبان نه دي زیانمن کړي، او اوس د دې وخت دی چې دولتونه د طالبانو د غیر قانوني کړنو پر وړاندې په همغږۍ عمل وکړي او طالبانو ته وښيي چې نړۍ د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په معقولو لارو دفاع ته چمتو ده. د بشري حقونو د دغې مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بېرته راژوندي شي. د هغې په خبره دې شورا په 1999 کال د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو پر مشرانو دغه بندیزونه لګولي وو چې د روان کال د می تر میاشتې په فهرست کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ 41 کسان شامل دي. د هیدر بار په وینا له دغه بندیز څخه درې کاله مخکې د طالبانو 14 غړي په دې خاطر مستثنا شول چې وکولی شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤول هیدر بار ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په روانه جون میاشت کې پر دغه استثنا له سره غور کوي، او دا یو ښه فرصت دی چې د طالبانو پر هغو مشرانو تمرکز وکړي چې له بشري حقونو څخه په جدي سرغړونو کې ښکېل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وامورېدل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړې چې پر بیا راتګ یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی دی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤولې او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدر بار وړاندیز کړی چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملی ګامونه دی واخلي. تر دې وړاندې نورو نړیوالو سازمانونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې دوی د بشري حقونو تامین تجمن نه دي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. دا چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د اندېښنې څومره پر ځای دي چې د طالبانو پر اتاک بشري حقونه کړکېچن شوي، په همدې اړه د تحلیل لپاره د ښځو فعاله فروزان رسولي استډیو ته وصل ده. میرمن رسولي، ستړي مشي. تاسو که زما غاوري همدا پوښتنه میکوله چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو ته تازه اندېښنې څومره د پام وړ دي، خصوصا د نړیوالو بنسټونو لخوا، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان لخوا؟ میرمن رسولي، ستاسو غږ استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
سلامونه او احترامات تاسو ته وړاندې کوم، او بخښي چې تاسو ژغ چې کله وصل سو ما تاسو سوال مکمل ونه وریدي.
او ما پوښتنه دا کوله چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان تازه پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي چې د دوی په بیا راتګ بشري حقونه د ښځو حقونه کړکېچن سوي دي. ستاسو په نظر د دغه څه اندېښنو عوامل څه کېدلی سي؟ آیا بشري حقونه همداسې په خراب وضعیت کې دي لکه څنګه چې نړیوال ورته اندېښمن دي؟
نړیوال عموما کله چې دوی خپل نظر وړاندې کوي، هغه د حالاتو لیدو سره وړاندې کوي او د خلکو د نظریاتو اورېدو سره وړاندې کوي. بشري حقونو کم موضوعات چې دي لکه ګورې، دا خو ځینې موضوعات دي چې ټوله نړۍ ورباندې واضح توګه پیژي، لکه د انسان د بشري حقونو څخه یو د اساسي حقوقو څخه هغه زده کړه ده، بل مثلا د کار زده کړه ده، د کار حق دی، او همداسې سیاسي حق دی، اجتماعي برخه کې حق دی. درسته ده چې ځنی کارونه البته شزی فیلی حالت کې تر سره کولای شي، مثلا په نرس په هیڅ کار کول، ډاکټر په هیڅ کار کول، یا ځنی اقتصادي برخو کې کار کول، خو بیا هم هغه بشپړ ډول باندې د حقوق ورته نه دی ورکړل شوی. مثلا د تعلیم د حقوقو څخه وینو، سعید کپانتون خلاص دی، کشپژم پوری خلاص دی، ولی بیا هم په ماینس کې یو برخه دلته د علم څخه لیرې ساتل شوی ده. دا چې دوی وعده کوي چې موږ به خلاصو، خدا دې ټول شاهدان یو چې یو کال په پوره کېدو دی، او تقریبا یو کال د انجونو ضایع کېدو باندې دی، نو دا یو ډیر لوی تشویش دی. همداسې کاري برخه کې که تاسو وګورئ، موږ د وزیر په کچه باندې یوه ښځه نه لرو فعلاً، رئیسانو کې هم په ځینو ځینو برخو کې ستا، ولې په ټولو برخو کې نسته، لکه محدودیتونه دوی ورته ټاکلي دي.
چې هغه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې یوازې اندېښنه او غندنه بسنه نه کوي. دوی وایي چې نړیوال د عملی ګامونه واخلي او یو وړاندیز دا کړی چې پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه بیرته تازه شي. فکر کوي دغه سي غبرګون یا دغه سي غوسه په څه معنا د نړیوالو ادارو؟
طبعا کچیری خبری وسی خود اگر تیر لس میاشت یا نه میاشت و رئیسی همیشه غندنه سویده پم تیر که هم همیشه غندنه سویده ولی متاسفانه غندنه هیچ وقت ده تغییر باعث و نگرزیده لده خوی یو معلومه دار حقیقت دی. نو طبعا زنی فعالیتونه باید تر سره سی چی دوی بندی هم دا باید درک کړي. دا حتمی نه ده چې یا بندیز وی یا یو څه وی یا بل څه وی، خو یا د ډایالوګ د لاري یا د خبرو اترو د لاري دوی باید آماده سی چې خبرې وکړي، د ملت ژغ واوري، د هغوی مشکلات واوري او یو داسې د حل لار وټه کی چې هغه کی ټول خپل ځان ویني، ټول خوشحال وسی، د ټول حقونه په بشپړ توګه
یو ورستۍ پښتنه داسې کوم چې یو ډول تناقض موجود دی. طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د سیمې سره د تعامل په حال کې دي، تعامل په ښه کېدو دی، اما برعکس له دغسې اعلامیونه چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نن خپره کړې، له دې نه د تقابل بوی پورته کېږي. یعنی دوی په یو ډول له طالبانو سره غواړي تقابل وکړي، بیرته وړاندیز کوي چې بندیزونه دې پر ولګول شي. دا ډول ضد او نقیض دریځونه په څه معنا، او آیا رښتیا هم همداسې ضد او نقیض دریځونه دي که نه د پردې تر شا نړۍ یا سیمه او طالبان سره یو دي؟
طبعا موږ نړۍ چې کله وایو دلته مختلف هیوادونه دي، هر هیواد ځانته پالیسی لري، ځانته هغوی خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي او بیا یو تصمیم نیسي. خو دا موضوعات د بشري حقونو چې دي، دا داسې موضوعات دي که د دې څخه نړیواله ټولنه سترګې پټې کړي ورباندې، نو سبا په هغوی باندې خپله نیوکه کېږي، د طالبانو پر ځای په هغوی باندې نیوکه وسي چې تاسو دغه اساسي حقونه په نظر کې ونه نیول، په دې مو سترګې پټې کړلې. نو کېدای شي ځینې هیوادونه د پردې شاته مخته لاړ شي، شاید ځینې هیوادونه لاړ نه سي، خو د بشري حقونو سازمانونه د هغوی همدا دنده ده، همدا مسؤلیت دي، تر څو چې هغوی شتون لري هغوی همیشه د موضوعاتو باندې نیوکې کوي، د موضوعاتو باندې بحثونه کوي تر څو پورې دا یو نتیجې ته ورسیږي چې هلته موضوعات مشکلات حل سي.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د ښځو فعاله فروزان رسولي و چې له ازادي راډیو سره یې د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو د حقونو پر وضعیت او په دې برخه کې د نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، بیلابیل سازمانونه او دغه راز د سیمې هیوادونه د طالبانو د حکومت پر څرنګوالي هم نیوکې لري. تازه نوی ډیلی او تهران په افغانستان کې د یو ټولګډونه سیاسي سیستم او دولت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه غوښتنه چې له دې وړاندې په وار وار نورو هیوادونو هم کړې. طالبان بیا تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې یې خپل حکومت ټولګډونه بللی او ویلي دي چې د حکومت په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. طالبان په خپل تازه دریس کې وایي چې حکومت ټولګډونه دی، خو لا هم هڅه کوي چې دغه ټولګډونی تکمیل کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د یو ټولګډونه سیاسي سیستم د رامنځته کېدو پر غوښتنه ټینګار. تازه په نوې ډیلي کې د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو اس جیشنکر او حسین امیر عبداللهیان ویلي، له اوسني سخت اقتصادي وضعیت د وتلو لپاره اړتیا ده چې په افغانستان کې داسې سیاسي سیستم رامنځته شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي، دواړو وزیرانو د غشان د افغانستان په ګډون پر نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې او افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو پر رسولو او د یو سوله ییز امن او باثبات افغانستان د ملاتړ لپاره د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم پر رامنځته کېدو چې د افغانانو استازیتوب وکړي ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي، په دلیدنه کې د چابهار بندر د پراخوالي لپاره په ګډ کار هم ټینګار وشو چې د اعلامیه په ټکو د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم بلل کیږي. که څه هم هند او ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دواړو هیوادونو چارواکي وخت ناوخت کابل ته سفر کوي او له طالب چارواکو سره ګوري. نږدې یوه اونۍ وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او د هند بهرنیو چارو وزارت په خبره له طالب چارواکو سره یې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او د دغه مرستو په شفافیت خبرې وکړې. مخکې بیا ایرانی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي او دغه شان طالب چارواکي هم ایران ته تللي. ایران او هندوستان له دې وړاندې هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د رامنځته کېدو د غوښتنې ملاتړ کړی. د نړیوالو لولوري په افغانستان کې د دغه ډول یو حکومت جوړول له هغو شرایطو یو دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې شوی دی. خو طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وایي په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اوسنی حکومت هم همشموله ده، د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي چې لا هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي او داسې د افغانستان سره یا افغانانو سره د همکاري په برخه کې هم خبرې سوي دي. دا د هرکلی وړ دي، باید د چابهار او د رنګ نور د همکاري کوریدورونه یا د هلیزونه باید خلاص شي. دا ښه پرمختګ ده، د دې هرکلی کوو.
طالبانو له دې وړاندې هم خپل حکومت ټولګډونه بللی او خو ویلي وو چې د ټولګډونه حکومت په نوم به پخوانیو چارواکو ته په واک کې ونډه ورنه کړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې یولس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور کورنی راپورونه هم لرو، خو اوس راځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د اوکراین د اودسي والی وایي د غلو د صادراتو په لاره کې د خند نه پیښېدو په خاطر نه غواړي چې په دې بندر کې ماینونه کېږدي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د اوکراین د اودسي یو چارواکی وویل سره له دې چې پر دې بندر د روسیې د حملې احتمال شته، اوکراین نه غواړي چې د غلې په صادراتو کې د خنډ پیښېدو په خاطر د دې سیمې په اوبو کې ماینونه کښېږدي. د اوکراین د اودسي والي سرګی براتچوک په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ وویل که په اودسي بندر کې ماینونه کښېږدو، روسي جنگي بیړۍ به سمدستي د سیمې ته راشي. د زیاته کړه روسیا په دې فکر کې ده چې پراشوتي ځواک په اودیسی ښار کې کښته کړي او پر بندرې پوځي یرغل وکړي. له دې سره په یوه وخت د روسیا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په انقره کې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د لارو پر موندلو خبرې وکړې. د روسیې د یرغل له وخته د اوکراین د غلو د صادراتو مخه نیول شوې، ځکه چې روسي ځواکونو د اوکراین بندرونه محاصره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین د غلو د صادرېدو په برخه کې تضمین ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو مخکې د اودیسي والي سرګی براتچوک ویلي وو چې د اوکراین د غلو بیړۍ باید د ناټو د بیړیو له لوري سکورت یا بدرګه شي. خو د ترکیې حکومت وړاندیز کړی چې د اوکراین د صادرېدونکو غلو بیړۍ به دوی بدرګه کړي. تر جګړې مخکې اوکراین په نړۍ کې د غنمو څلورم ستر صادرونکی و او همداراز د لمرګلی کابونیمای غوړي تولیدول. د اوکراین د جګړې له کبله په نړۍ کې نه یوازې د غلې بلکې د غوړیو بیه هم لوړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې د بندرونو د محاصرې له کبله به په راتلونکو څو میاشتو کې د غلو بیه درې برابره لوړه شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله نه یوازې د اوکراین د زراعت یوه برخه له منځه تللې، بلکې د کرنیزو محصولاتو په تېره بیا د غلو او غوړیو صادرات کم شوي دي.
اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د سویډن کمیټه په کندوز کې د 11 میلیونه افغانۍ په ارزښت یو کانال بیا رغوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ته به خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي دا کانال چې 8 متره اوږدوالی لري د لسو کلیو د اړتیا وړ اوبه برابروي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې دا موضوع د سویډن کمیټې رئیس د امود سندیزي حوزې له مسؤلانو سره په لیدنه کې مطرح کړی ده. په خبر پاڼه کې دغه شان ویل شوی چې د دې کانال د سربند 130 متره ساحه د آر سی سی په ډول او نورې تخریب شوې برخې په اساسي ډول رغول کیږي. خبر پاڼه وایي چې د دې کانال د جوړېدو مالی لګښت د یو ان ډی پی موسسه ورکوي. په پکتیا ولایت کې د ځنګلونو د ساتنې لپاره امنیتي قطعه جوړیږي. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان ملا آدم خان وریاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د قومي مشرانو په مرسته په دې ولایت کې د ځنګلونو د ساتلو لپاره د طالب نظامیانو یو قطعه جوړوي. ښاغلی وریاخیل وایي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې قطعې په جوړولو کار پیل کړی چې د دې وزارت امنیتي پرسونل به یې غړیتوب ولري. د وریاخیل په خبره د دې قطعې د جوړېدو غوښتنه د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وروسته له هغې کړې ده چې په نورستان او کونړ ولایتونو کې ځنګلونه وسوځیدل. په پکتیا کې داسې مهال د ځنګلونو د ساتلو لپاره د طالبانو د حکومت له لورې امنیتي قطعه جوړیږي چې له دې ولایت څخه مخکې د ځنګلونو د وهلو راپورونه هم خپاره شوي وو. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر اته افغانۍ او اتیا پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ او څلور دېرش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل لس افغانۍ او یو شپېته پوله، یو سعودي ریال دروش افغانۍ او اته څلوېښت پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ او درې پوله، زر هندۍ کلدار یو زرو څلور پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدار څلور سوه پنځه څلوېښت افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
له خبرونو ورها خو ټولګه کې مهم پزړ پورې مطالب درته راټول کړی دي، خو په سر کې راځو دي چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبري کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو واشنگتن اگزامینر خبرونه پرون د سیګار پر تازه راپور تبصره کړې چې لمخې ویل سیوی پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په 13 اگست میاش کې له کابل د وټولو پر مهال له ځان سره شوخوا یو سل او اویا میلیون امریکایي ډالر نه دی وړي. هغه موضوع چې په هغو لمړیو کې ادعا سوی وه د خبرونه په لیکنه د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي، کله چې طالبان کابل ته ننوتل شغلی غنی لومړی میرمن او نور چارواکي چې له جمهوري ریاست څخه په څرخی الوتکو کې روان شول یوازې شاوخوا پنځه لک امریکایي ډالر له ځانونو سره یوړل. دا تر هغه مقدار کمې پیسې دي چې په هغو لومړیو ورځو کې ادعا شوې وه. د واشنگتن اگزامینر د مقالې په یو برخه کې راغلی د تاجکستان لپاره د افغانستان سفیر محمد ظاهر اغبر په هغو لومړۍ ورځو کې ادعا کړې وه چې شغلی غنی د بیت المال یو سل نش پیته میلیونه ډالر غلا کړي دي، خو اوس د سیګار تازه راپور ښیي چې د دومره ډیرو نقدو پیسو غلا کول او په الوتکو کې لیږدول ممکن نه و. دغو څرخی الوتکو د 2021 نه د کال د اگست میاشتې پر 15مه الوتنه وکړه، هغه هم دوی اونۍ وروسته له هغې چې طالبانو د افغان پوځ په وړاندې پراخې جګړې پیل کړې. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د پوځ مورال او هوډ وروسته له هغې کمزورې سو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 میلادي کال په فروری میاشت کې له طالبانو سره د دوحې موافقه لاسلیک کړه او دا یې هم ومنله چې امریکایي ځواکونه به په 14 میاشتو کې دننه له افغانستانه وځي. د سیګار د راپور له مخې وروسته د جو بایډن ادارې هم دغه موافقه تایید کړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو د نړۍ یوه هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د دغه هیواد د یوه لوړ پوړي چارواکي پر سفر لیکنه خپره کړې چې د دې سفر هدف د افغانستان د بشري وضعیت ارزول شول سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو لپاره د مخالف ګوند متبادل وزیر ډیوډ لامی پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د بشري وضعیت په اړه د لومړي لاس معلوماتو ترلاسه کولو په نیت افغانستان ته سفر کړی دی. د لیکنې په یوه برخه کې راغلی لامی ویلي دغه سفر یې په افغانستان کې روان بشري بحران ته د نړۍ پام اړولو لپاره کړی، ځکه د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ګارډین په لیکنه په 2021 میلادي کال په افغانستان کې شپږ لکه اته نوي زره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو او د هغو کسانو شمیر هم یو میلیون شول سوی چې له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته په هغه کال ستانه سوي وو. د بریتانیا دغه چارواکی له بې ځایه سویو کورنیو سره هم د کتلو پلان لري چې وایي بشري مرستو ته اړ دي. که څه هم د ملګرو ملتونو تر څنګ ګڼو نورو سازمانونو په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه بللی، خو طالبانو ویلي چې د دوی اداره هڅه کوي له بېلابېلو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او په افغانستان کې پر اړو کورنیو وویشي.
په کندز کې د کورنیو مرغانو کاروباریان وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پاموړ کموالی راغلی، دوی لامل اقتصادي ستونزې یادوي.
په کندز کې د کورنیو او زینتي مرغانو پلورونکي وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د کورنیو مرغانو پیرودونکي او مینوال کم شوي دي او له امله یې د دوی کاروبار هم پیکر شوی دی. د کورنیو څارویو او د زینتي مرغانو بازار د کندز ښار لودیځې څنډه کې موقعیت لري او په دې بازار کې لسګونه د کورنیو مرغانو دوکانونه موجود دي. محمد سلیم چې لشل کلونو رئیس د کورنوی مرغانو کاروبار کوي دی وایي د سیاسي تحولاتو له امله د مرغانو زیات شمېر شوقیان له کندز څخه وتلي دي او یا هم دغه شوق یې پرېښی دی.
د مرغانو شوق او ساتنه په ارامه زړه او له پیسو سره کېږي. خو به زما دوکان له ډول ډول کنریانو ډک و او هره اونۍ به مې له 200 زیاتې کنریانې او نور زینتي مرغان خرڅول. خو په دې تیرو اتو میاشتو کې مې 500 کنریان نه دي پلورلي. هر څه په پیسو کېږي ځکه اوس خلک معاش عواید او پیسې نه لري. چې پیسې او عواید نه وي نو خلک شوق څه کوي؟
د مرغانو بازار کې د پاخومر یو دوکاندار پردل خان وایي له 40 کلونو راهیسې د کورنیو مرغانو د پیرو پلور له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خدای هم د کورنیو مرغانو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
او دا مرغۍ خرڅوو، خزلاقي، بالسپیتي، یا د یګنې، کنري، سایره، ګلسر داسې نه خرڅوو. روشاد داسې هغه خطې په هغه ډوډۍ د خورو سکو حساب کتاب یې ګرځ شو. پخوا ډېر خو کار رو اوس روزګار نه شته. اوس فلحال اوس هم نه کېږي. مکه اوس کېده را خارجي نه به هم راغوښتي، د ایران نه به هم راغوښتي، د پاکستان نه به هم راغوښتي، قسم قسم اوس هغه اوس نه کېږي.
خو د کورنیو څارویو او د مرغانو یو شمېر پلورونکي بیا وایي د مرغانو ناقانونه ښکار او قاچاق د ځینو کامیابو مرغانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په دې بازار کې د ګلا جان په نوم 60 کلن دکاندار ازادۍ راډیو ته وویل
موږ دغه مزدوري ته ناست یو، خو موږ یو 50 روپۍ ګټو، خو دغه د موږ نصیب نه شي. کار خراب دی، یو قسم د واشي دي، ټول مرغۍ اصل تباه او برباد شو. د دې مخنیوی چې یو طالبانو کو نه زاړه دولت هغه دواړو کې مې ویلې دي ټولې په دواګانې مړې کړې، لس موږ ترا دي سل دانې په غلونو کې مري. د دې د مخنیوی وشي.
په کندز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست چارواکي وایي د کډوالو مرغانو په ګډون د مرغانو ښکار نه قانونه دی او ټینګار کوي چې د دې کړنې ترسره کوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي پر دې سربیره چې مرغان او وحشي ژوي د طبیعت ښکلا بلل کیږي، خو په کور کې د مرغانو روزنه او ساتنه او هر ورځ زینتي مرغانو ته کتل او د هغوی له مینې ډک اوازونه اورېدل د انسان عصبي فشار کموي او د روحي ارامتیا سبب ګرځي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه لچا د کندهار ښار ستاسو سره خبر کوم. زما یو لوی مشکل داری چې موږ ډیر وخت په خپل مسلک، یعنی هم په صحت د صحت په بخش کې، هم د ژورنالیزم په بخش کې موږ کار کړی. اوس حالا نه ما د قابلګي په بخش یا د صحت په بخش کار ډیر کړی په کندهار ښار کې چې تقریبا 40 کاله کېږي. اوس چې موږ هر ځای ته مراجعه کوو د کار لپاره، هغه نوې فارغ شوې نجونې چې دوی د کار سابقه نه لري او تجربه هم نه لري، دوی کار په کارو کې ګمارل کېږي. او څوک چې تجربه لري د واسطه او وسلو په ذریعه دوی په کارو کې دریږي. او موږ چې بچیان لرو، اولادونه راپسې دي، مشکلات مو دی دي، موږ ته په هیڅ ځای کې کار نه کوي. هیله کوو چې زموږ غږ د دې لاسه د امارات حکومت ته ورسوي چې په دې هکله یو غور او همکاري زموږ سره وکړي.
جاوید احمد عاصم یم، د میسج تاسو ته د هلمند نه لږ څه پرېږدم. زما د امارت اسلامي څخه دا خواهش دی چې تاسو خو کوکنار بند کړه. د کوکنار په مقابل کې نرخونه ورسره پورته سول، نو په کار خدا و چې نرخونه کښته راغلي وای. خو اقتصاد د افغانستان ډېر ضعیفه دی، بالمقابل شان ورسره ګرانېږي. نو زما د امارت اسلامي څخه دا خواهش دی چې دا نرخو ارزیابي وکړي چې نرخونه ارزانه شي.
ستنه حضرت فروان علی د کوی صافی ولا سوالی ته حضرت پیغام لیدم. مطلب کوی صافی ولا سوالی کې موږ د انټرنیټ د ستونزو سره مخ یو. انټرنیټ هیڅ کار نه کوي. هیله مو ده چې مسل چارواکو څخه د ایم ټی ان شبکې، مخابرات شبکې څخه چې دلته موږ ته 3G ولاګي، موږ د انټرنیټ د ستونزو سره مخ یو. کله چې انټرنیټ کارو چې کو غونډې تغرو تخیګو په انټرنیټ کارول تم سم کار نه کوي.
فیصل صاحب ایلمن څخه خبر کوم. دې ځای کې څخه پر دغه ریګو باندې ګری جنگل خو د خانشین دغه پر ریګو باندې غنم زی پاکستان ته وړي. کار دغه مخنیوي وسی دلته غنم بیخي کایل په دایلمن کې خونوم غنم ډیر کر کېږي. خو په دغه ایلمن کې غنم دوه نه وس پلان ګراندې په 1500 چې هغه د غنم مرکز دی. او دلته لا دوه ګراندې نو په کابل او ایرات په غلیرو منټکو کې به چې غنم دوه اصلات نه ورکی او دلته دوه نه کر کېږي، نو هلته بیا سالي خدای دی وکړي چې د دغه مخنیوي وسی. او دغه چې یونیک ارزان شي خوار او غریب خلک دي، د ماشام 100 روپۍ دی پیدا نه لري، ناغه پر غنم ورکی که پر یو غړو پر بچي. خدای دی وکړي چې مسلمان و درته راځي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. 12:30 بجې شوې. وړاندې درته په خپرونه کې نور بس د اونیزه خپرونه لرو. کوربنه زموږ همکار ملالۍ بشیر ده. هیله ده چې پروګرام ورسره واورئ. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د بشري حقونو مدافع او د ښځو د برخې مسؤول هیدربار ویلي یو ګام به دا وي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندې شي. طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان پر دې اندېښنې سملاسي تبصره نه ده کړې، خو مخکې ادعا کړې چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي دي. په کندهار کې د باختر دولتي اژانس خبر ورکوي چې د دې ولایت د مرافعه محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبې په ورځ پر دریو کسانو شرعي حدود عملي شول او هر یو 9 درې ووهل شو. دا لومړی ځل دی چې طالبان په علني ډول په کندهار کې خلک په درو وهي. په کندهار کې هغه میرمن سا ورکړه چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وه. دا 30 کلن میرمن چې حامله وه وړ مشپه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اروغ سیمه کې 6 متره ژورې څا ته لوېدلې وه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو دریمه یو ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. افغانستان ټاس ګټلی دی، فیلډینګ یا توپ اچونه کوي. زیمبابوې په خپل بیټینګ سره تر اوسه 24 منډې کړي او 2 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د اورونو شمیر هم 8.3 ته رسېدلی. او په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیورو دنیسک ښار کې څنډو ته په شا تمبول شوي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي.
شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو تشرح غلاست. ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم. تخنیکی چاري زموږ همکار قادر جلالوف پر مخ وړي. دا سیمهال چې سعودي عربستان اعلان کړی چې شذې کولای سي بیل محرمه د حج لپاره ورسي، په افغانستان کې وشمیر شذې وایي چې طالبان به دوی ته بیل محرمه د سفر اجازه ورنکړي. د سعودي عربستان د نوي پریکړې پر بنسټ مسلمانې شذې له دې وروسته کولای سي چې پرته له شرعي محرم څخه د حج فریضې ادا کولو لپاره د هیواد ته ولاړې سي. خو دا د یادولو وړ ده چې په سعودي عربستان کې شذې موټر چلولای سي او د جواز اخیستلو لپاره اجازه لري چې دوی جواز واخلي او په موټرونو کې په خپل ولاړې سي. خو په افغانستان کې داسې راپورونه سته چې په شاري موټر کې شدې د موټر په مخکینی سیټ کې لکشنستو څخه راګرځول سوي دي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل دي. د تیر کال تر اگست میاشتې پورې لا افغانستان له هغو اسلامي هیوادونو یو و چې په نړۍ کې شدینه سفیران یې درلود، پارلمان یې درلود او خلکو شدو ته رایې ورکړې وې چې په ولسي جرګه کې د دوی استازیتوب وکړي. د ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیالانو ټاکل د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمانونو څخه یو و. دا چې افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول روان دی، آیا پرمختګ کوي کولای سي که پر شاتګ یې کړی دی، له خپلو میلمنو سره به په دې برخه کې خبرې کوو. زموږ میلمنې نن په نور بس دې خپرونه کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر عادله بهرام نظامی او د ښځو د حقونو فعال اوژي امیل خبرې کوي. دوی ته به شرغلاست وایو. زموږ لومړی میلمنه اوژي امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اوژي جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسو نه مننه، زما سلامونه تاسو ته درنې خور بدله جان بهرام ته وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. هیله مند یم چې ټول روغ جوړ خوشاله او د ژوندانه په ټول ډګرونو کې تل بریالي اوسي.
ډیره مننه او ریجانی چې تاسو مشتر خبرې کوي مننه. په لومړي سر کې په دې موضوع باندې خبرې وکړو چې تاسو واوریدل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی دی چې شذ کولای سي پرته له محرمه دغه هیواد ته ورسي او حج وکړي. تاسو په نظر دغه څومره یو ښه اقدام دی او څومره یو ښه الهام بخښونکی اقدام دی د نورو مسلمانو هیوادونو لکه د افغانستان لپاره؟
واقعا نه یوازې د نور هیوادونو دپاره، نور هیوادونو کې خو دومره به ستونزې نه وي، اما په افغانستان کې واقعا دا د ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ یوازینی اسلامي هیواد دی چې بالکل د نور اسلامي هیوادونو نه هغه ځای نه چې اسلام د هغه ځای نه راپورته شوی دی او د اسلام د هغه هیواد نه نشات کړی دی. تو فکر وکړه چې زه خو په دې خوشحاله یم چې هغوی داسې فرمانونه صادروي چې دا نورو ته الهام بخونکي باید وي، او دا خو زموږ اسلام بالکل متفاوت دی، بالکل بل ماډل اسلام دی. دوی داسې کارونه کوي چې بیخي خلاف د ټول اسلامي وادونو نه هغه شرعي فرایض چې باید خلک ولري او هغه باید ادا کړي د هغه پیرو سي، متاسفانه د هغه په خلاف دی ودرېږي. بیخي سړی اندېښمنه شي چې دوی څه غواړي، دوی د اسلام نه څه تعریف لري، دوی څه غواړي د اسلام سره وکړي. اسلام خو هغه اخلاقیات دي، هغه برخوردونه دي چې د یو ټولنې د نظم د جوړولو دپاره هغه کارول کېږي. نو داسې خو نه ده چې ژوند هره ورځ د ژوند ساحه محدوده شي، سخته شي، درانه شي، غمګینه شي او سړی کار ونه شي کولی. نو موږ هره شپه هره ورځ داسې خبرې اورو. هغه تانس خو بالکل ټوله دنیا کې مشهوره شو چې دوی نور نه خدمات غواړي وکړي، نه حکومتداري په هغه چلونو باندې پوهېږي، نه ځان پوهوي او نه د خلکو پروا لري، نه خدمات کوي. به فقط دا ښځه دې داسې کي او دا ښځه هسې وکړي، مکتب دې داسې شي او مکتب دې هسې شي او مکتب دې وتړل شي. دا باندې نو ژوند او حیات د یو ټولنې پرمختګ کول ناممکنه ده. نو ته فکر وکړه چې هغه هیواد چې هغه ځای نه اسلام ټولو اسلامي نړۍ کې نه پیروي کوي، هغوی داسې ښه ښه قوانین خپروي هره ورځ، مثلا چې دا ښځې ډرایو کولی شي یا بې محرمه ځي خپل د حج فرایض ادا کوي. دا دوی د پاره زه نه پوهېږم د دوی غوږونو کې څنګه معلوش دي، دوی ځان کاڼه اچوي قصدن، دې کې کوم راز دی، کوم خبره ده چې دوی اته د هغوی نه هم پیروي نه کوي. نو ته باور وکړه چې زما سره ملګری ده چې هغه 10 کاله په کاناډا کې ژوند کړی دی، اوس دلته ما سره ژوند کوي. هغه ډرایو کوو، یو وارې موږ یې ودرولو، هغه شپه هم نه وه، مازیګر و، ویل کومه د محرم دی. یو وارې دې میرمنې وویل چې ته خو د شپې کینې، نوي نوي فرمانونه د میرمنو پاکله ته خپروي، نوي نوي چورتونه وایي، فکرونه وایي چې دا ښځه به څنګه زه وکولی شم غمګینه کړم، خفه کړم. د دې ساحه په ټولنیز چارو کې، په علم کې، په پوهه کې، په سیاست کې، په ټولو کې د ته یو تکلیف باید ورسوي. د دې دپاره ته تمام ورځ ستاسو سوچونه داسې دي. نو ته دې بېګا کینه او یو فرمان بل صادر کړه چې هره افغان میرمنه باید 2 میړونه وکړي، یو یې نفقې پسې لاړ شي او بل بیا د محرم پیس ما سره یو ځای وګرځي. نو بس هماغه و چې دې خندلې، خو موږ یې خوشې کړلو. نو داسې حالات دي. تاسو فکر وکړئ چې په د ورځې چې موږ د کوره ووځو، دونه په تکلیف یو، دونه تحقیر کېږو، یو استاد، یو معلم چې د دې ټولنې د انسانیت د جوړولو دپاره هغه ودرېږي، هغه د یو عالم پریشانۍ سره کله چې سرویس ته یې نه پرېږدي چې اوس هغه سوچ وکړي چې میرمنو ته اوس ځانګړی شوی دی سرویسونو کې، بیا یې نه پرېږدي او بس ټول تنقیص شوي دي. یاوې مثلا اوسېږي په قلعه زمان خان کې، د مکتب دی په سر کوتل کې، دا سو موټر کې سره قمزان ورسې سو کې، یو کور دی په ارزان قیمت کې، د دې مکتب شوی دی اوس په 40 ستون کې، دا څنګه ځان ورسې؟ کومه د پیسې، کومه د سرویس، کومه د نظم، کومه د ترانسپورت، څه وکي، دا په خپله د ټول وختونه په لارو کې تیریږي، دا څنګه ځان ورسوي، دا څومره لوی تکلیف دی. دومره یو بې نظمي ده په معرف کې د میرمنو دپاره، دومره سختي ده چې هیڅ پوښتنه مه کوه. ټول په ژړا دي، ټول لاس او ګریوان دي چې یا د ولږې نه وروم ماشي خو درک نه لري، بیا هغه رسمیت چې لاسه ورکړو. موږ څومره ولې اندېښمن یو خپل راتلونکي دپاره، خپل برخلیک دپاره. په داسې یو ماحول کې ژوند کول میرمنې دپاره څومره سخته ده. دوی چې په اقتصادي چارو کې خپل کورنۍ اقتصاد کې دوی سهیم ول، او خپل د نارینه و سره وګپ وګی او څه امکانات یې راوړل، هغه یې لاسه ورکړل. نو دا خو په کور کې شوه، نارینه په کور کې دي. ته باور وکړه چې یو مړی وچه ډوډۍ پیدا کول ډېره سخته ده، ډېره ګرانه ده.
مننه اوږې جانې. بله، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه عادله بهرام نظامی صاحب هم له موږ سره وصل شوې ده. بهرام صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو واورېدل چې دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان دولت مسلمانو ښځو ته پرته له محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. تاسو یو څه پر دې مورید باندې خبرې وکړي چې په نورو مسلمانو هیوادونو لکه پاکستان، انډونیزیا، بنگلاديش او د نړۍ نور ګڼ مسلمان هیوادونه هلته چې ښځې فعال دي او په سیاست څخه نیولې تر طبابت او تر ساينس او تر ټکنالوژي او تر هرې برخې پورې هلته دوی په د ژوند په هر چاره کې ګډون کولای سي. خو په افغانستان کې تر اوسه پورې لا د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
ډیره زیاته مننه مخکې له دې چې زه په خپلو خبرو شروع کوم. د تاسو قدرمنې میلمنې ته او د تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته د تاسو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. واقعا چې دا یو ډېر ښه زیری دی، او دا د اسلام د رشد په خاطر، د اسلام د ښه مرسی کېدو په خاطر باندې دا یو ډېر غټ قدم دی چې جدي. اما موینو چې د دنیا آلمان، د دنیا ستر شخصیتونه چې په اسلام کې تحقیق کړای نن د افغانستان په حق لدی، ډېر غټ غټ تصمیمونه چې نیسي، هغه یو تصمیم دا و چې ټول علما او مشترک دغه مسله اوکې کړل یا یې تایید کړل چې نه باید نجونې د مکتب نه مانی شي، ښځه د کار مانی شي. او کله چې د نړۍ غټ غټ آلمان، دینی آلمان په دې باندې فتوا ورکوي چې نجونې او میرمنې حق د تحصیل لري، حق د کار لري، اما بیا رسو بیرته خپل هیواد ته، د خپل هیواد مشکلاتو ته، او د خپل هیواد علماو ته، د خپل هیواد حکومتدارانو ته، نو بیا سړی بیخي حیران پاتې شي چې دلته څه خبر ده چې دی په دمره غټه سطح علماو ته چې باید احترام بشي، هغه فتواوې نه منل کی. او هو سم چې عربستان سعودي چې واقعا هغه اولین مرکز د اسلام د نشر مرکز دی، او هغه هم چې د ټولو مسلمانانو نو کور دی، د عبادت کور دی او د هیلو کور دی. نن د غوزه د خدو په نفع باندې فرمانونه صادریږي، او موږ تابع د مسلمانانو، تابع د خدای پاک د کور، تابع د علماو د فتواو، هغه فتواو چې د افغانستان د خلکو د ټول نړۍ د مسلمانانو په نفع وي. اما بیا رسو بیرته په افغانستان کې هغه هیڅ نه منل کیږي. زه فکر کوم چې د دو دلیل باید د امارت اسلامي د مشرانو نه پوښتنه وشي. کاشکې په دوبس کې نن د موږسه د یو کس وای، او دا دلیل یې ویلی چې ولې دی نه غواړي چې حتی د عربستان سعودي فیصلې هم نه مني او رد کوي، او دو ته هم حاضر نه دي چې دا ومني. دا دلیل څه شی دی؟ زه خو په دو کې هیڅ داسې منطقي دلیل هر څوی چې وپلټم نشم پیدا کولی. کله چې د نړۍ علماو اعلان وکړه چې دنجونو د مکتب مخه نه باید ونیول شي، د ښځو د کار مخه نه باید ونیول شي، اما بیا هیڅ عکس العمل د دو فتواو په مقابل کې نشته دی. نو دا یو ډېر غټ پرابلم دی. زه فکر کوم چې دا نه تنها چې د افغانستان د تباهۍ باعث ګرځي، دا په خپله د نظام ضعیفه ښیي، او د نظام بې خبره د اسلامي فوائدو نخایی چه دید هر چند سرکشی که او که دی بیا دو تا دلیل لیری دلتا باید دی آزر وای دی باید اخبال دلیلو نویلو چه در افغانستان خلق پوی دلیوی نن تا افغانستان که هغه فقر چې په افغانستان کې روان دی، هغه ستونزې په چې افغانستان کې روان دي، واقعا په نوره نړۍ کې شته دي. نن ټوله نړۍ په ستونزو باندې بوخته ده، اما په داسې سطح چې نن په افغانستان کې مشکلات موجود دي، نن په افغانستان کې سختۍ دي، بیا په تېره بیا په میرمنو باندې. هغه هیواد چې د هغو د نیمایي نه زیات وګړي میرمنې دي، ځکه ټولې کونډې رندې دي، ټولې بې محرم شرعي نه دي، ټولې کونډې شوي دي. نن دوی په سختو مشکلاتو کې لاس وی او هیڅو کې دا غږ نه اوري. زه فکر کوم چې که دو ته جدي توجه ونه شي او د نړۍ په تېره بیا اسلامي هیوادونه دو ته توجه ونه کړه، هر مشکل، هر تباهي د فقر نه، د بېسوادۍ نه، د بدبختۍ نه پورته کیږي. تروریزم د کومه ده پیدا کیږي؟ هغه جاهل خلک چې کله مکتبی نه وي ویلی، د کینې سرغټي یي، هغه باعث د هر تباهۍ کېدای شي. او یو کس چې په علم باندې بسیا وي، هغه درس ویایي، سهولت د ژوند ورته ایجاد وي، هغه نه غلې ته مخه کا، نه ترور ته، نه نورو منفي اړخونو ته مخه کوي. نو ځکه چې بیا په افغانستان بیا په یو مرکز د تباهۍ تبدیل نه شي، فکر کوم چې د اسلامي هیوادونه دې په اول قدم کې دو ته جدي توجه وکړه. دو په خاطر باندې چې درسته ده ټوله نړۍ کې هغه هیوادونه شته دي، مثلا ملل متحد، نور د ټول تصمیم ونیسي. اما موږ ته چې په دو خاطر چې د اسلام نوم بد نه شي، اسلام نور منفور مرفی نشی، د افغانستان دادرس د دو مسائلو باید جدی مخوانی ولشی، او د امارت اسلامی محترمین باید حتی آجل په دو باند دی غوقه تصمیم ونیسی چې نه د افغانستان خلق ستی په نړۍ کې منفی مرفی شی او نه هم اسلام. نو زه خپل شخصا په دو مسئله باند هیڅ پون شولم، او په نورو هیوادونو کې چې میرمنه سیاسی فعالیتونه لیری، مثلا زه د هیواد نه بهر یم، دلته زه وینم د میرمنو اسکلتی ته هیڅ نه وه تعصب چې یو اسلامي هیواد کې ژوند کمه. ما د میرمنې په مقابل کې داسې قوي، نه د سیاست په برخه کې، نه د تحصیل په برخه کې، نه د صحت په برخه کې، ما داسې کوم تعصب ونه لیده. طبعا په کورنیو کې مسایل کار ته پورته کېږي، وړې وړې خبرې دي چې هغه مو نشو دو ته هغه کولی راجع کولی چې دلته ښځه ته تهدید لاندې ده. طبعا انسان دی، انسان کمی کاستی لري، نارینه و کم ځینې خبرې شته دي، په میرمنو کم شته دي. دا نشو کړلی چې نارینه کې هره منفي خبر وي موږ هغه وایو چې دا خو نارینه دی، او دا چې په ښځه باندې یوه خبر پورته کېږي ووایو چې والا ښځه ته تهدید لاندې ده. اما په افغانستان کې واقعا چې د ښځو ژوند، د نجونو ژوند ډېر د خفګان وړ ژوند دی. من چې د دوچې افغانستان خلک په څه مشکلات اخته دي، اخو به یوې خواته کېږدو. اما دا چې یو انجلکی تحصیل که اغا خپل فامیل تم یو ښه پیام دی، یو مور چې باسواده وي ښه اولاد تربیه کولی شي، ټولنه ورسه سالمه کیږي. او نن چې د ښځې مخنیوی د تحصیل کیږي، مثلا که دی حج ته میرمنې پرېنږدي بدون د مرم شرعي نه، ما مخکې خبرو کې و چې افغانستان کې نیمایي نه زیاتې میرمنې دي او ټولې کونډې رنډې دي. نو پس دی حق دی، هیڅ عبادت نه لري، د هیڅ حق د ژوند نه لري. زه فکر کوم چې دا د منطق نه لرې خبر ده، او دو ته باید ډېره جدي توجه وشي.
مننه ډېره. اوژې جانې، تاسو واورېدل چې بهرام صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې د دوی په وینا په تېره بیا د ښځو حقونه نقص سوي دي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې داسې څه چې په افغانستان کې نشته چې د چا حقونه نقص سوي وي یا نقص سي. ده ویلي دي چې د اسلامي امارت د په وینا لخوا چې د طالبانو حکومت یادوي، دی وایي چې هغوی هڅه کوي چې هغو برخو کې رسیدګي نه ده سوي ورته رسیدګي وسي. تاسو د مجاهد صاحب د دې خبرې سره څومره موافق یاست چې دوی وایي په افغانستان کې د هیڅ چا حق نه دی نقص سوي؟
مننه کوم. متاسفانه چې دغه ویندویان نه پیګم چې څنګه د ټولنه کې دی چیرته چې دی په هغه کوټه کې اوسیږي، آیا کړکۍ لري چې بیرون وګوري، دا خلک وګوري چې خلک په څه وضعیت دي؟ دوی دائمان همیشه هغه ورځ نه اول ورځ نه چې دوی راغلي دي، دغه ټول ویندویان دومره بې مسؤولانه خبرې کوي، دومره هر هغه تهمت، هغه بهتان، هر هغه څه چې دلته نیمګړتیاوې دي، خلک وایي دوی په ډېر آسانۍ سړه سینه وایي، نه داسې نه ده، داسې نه ده، او داسې شوی نه ده، دا نه منو، دا داسې چې واقعا د خلکو زړونه چوي چې دوی څنګه په کوم سترګو په کوم مخ د دې بیچاره ولس په مخ کې د دومره ظلم زور روان دی، خلک تباه شول، برباد شول، بیزته شول، فقر، بدبختی، ناداری، ایس یو د هستی د بقا لورې د هر چا نه بیخي ورک دی. دوی بیا کینی خلکو ته وایي، خلک وایي چې نور خلک هم باید په دې اداراتو کې صحیح موسی، مثلا په حکومت چی چارو کې دوی بیا څومره وایي بیخي زیات، حتی زموږ نه بیخي زیات دی برخه لري، هغه مامورین شته دي. تو فکر وکړه دا څومره بې منطقي ده چې دوی داسې استدلال کوي، هغه یو حکومت چې تبدیلیږي نو آیا هغه ټیټ رتبه مامورین باید ټول د یو سر نه باید ایسته شي، باید نوي کسان راشي؟ دوی داسې فکر کوي چې باید داسې شي، نو هغوی خو تصمیم ګیره نه دي، هغوی خو پاس په هغه پوړیو کې نه دي، په هغه چوکیو کې دوی کار نه کوي چې دوی کولی شي چې حکومتي چارو کې د دوی آواز څوک واوري او د دوی هغه خبرې کوم، یعنی د هیواد په چارو کې په تصمیم ګیریو کې کومه ونډه دوی ولري، د دوی نه څوک پوښتنه وکړي. دوی بیچارهګان په کورونو ناست دي، کله په هفته کې یو ځلې راځي، کله ورته معاش ورکوي، هغه ناچیزه معاشونه ټول کټ شوي دي، ډېر کم شوي دي، هماغه ته هم خلک اړتیا لري. او بیا دا خوراکه مواد دومره اوچت شوي دي، هر ورځ اسمان ته خیژي، دا بل رقم انسان وژنه ده، دا بل رقم چې راکړه ورکړه نشته او پیسې نشته، بانکي نظام رنګ دی، کار نشته، عاید نشته، انسان دی خو مجبور دی، خوراکي مواد خو هغه ابتدایي او ضروري شیان دي چې انسان ورته ضرورت لري، بې د هغه نه خو مري کنه. اما هغوی هره ورځ چې بازار ته مونږ ځو، یو شی ته وګوره، نن یو قیمت لري، سبا عین اسمان ته پورته شوی، خی خلک څه وکړي؟ خلک خو نور مري، خلک تباه شول، برباد شول. اوس په دې ټولنه کې دومره جرم جنایت زیات شوی دی، زه چې مرم زما اولاد چې مري، زه مجبور یم یو څوک ووژنم، زه مجبور یم غلا وکړم. دا ټولنه د دې مخه هیڅ څوک یا نشي نیولی، دا ډېر خطرناک حالت دی. او حکومتونه او دوی دومره دل بالا او دل کلان ناست دي، هغلته خاطر جمع نه خلکو ته امید ورکوي، نه یو ډاډ ورکوي چې داسې به وکړي یا به داسې وشي، نه وایي چې هره ورځ اولیه مواد، دغه غذایي مواد، دغه خوراکي مواد دومره اوچت شوي دي، هره ورځ تر بلې فرق کوي، اوس آسمانونو ته کتلي دي. خلک باید څه وکړي دې حالت سره؟ دی چې مقابل دي، څوک مسؤلیت اخلي؟ حکومت وایي چې تا مخو ذمواري نه ده کړې، تاسو ته روزي رسان الله پاک دی. نو کوم چې راغلي د دې دپاره نه یې راغلي چې تاسو دپاره کار وګورو، تاسو دپاره ستاسو ستونزو د هوارو دپاره باید مونږ واوسو، نه. نو په داسې یو ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو، نه یوازې د ښځو حالت خراب دی، بلکې د ماشومانو، د ځوانانو، د نارینهو، یعنی په لاره کې چې روانې ته به وایي چې یو بیروح کالبوت روان دی، او ډېر نگران دی خپل راتلونکي دپاره، فکر کوي چې خدای او څه به شي، یعنی لاره ولوده نور باندې ورک دی، ډېر بد حالت.
مننه اوژې جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. بهرام صاحب، تاسو د اوژې جانې خبرې هم واورېدلې، او زه غواړم چې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې یو راپور ته هم اشاره وکړم چې ویلي دي چې پر طالبانو دوی انتقاد کړی دی، او دوی ویلي دي چې د طالبانو د بیا راتګ سره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی دی. او د دغه ادارې یوې مسؤولې، د یوې څانګې مسؤولیه ویلی دی چې د پر طالبانو باید د طالبانو په مشرانو باید سفر بندیزونه بیرته لسره ولګول سي او دغه وړاندیز د مطرح کړی دی. ستاسو په نظر آیا دا ډول اقدامات د نړیوالو لخوا څخه به پر طالبانو باندې فشار زیات کړي چې دوی له افغانانو سره یعنی خپل چلند ته لکه تاسو چې ویل چې دوی دا ډول چلند کوي هغه چلند ته تغیر ورکړي؟
یقینا هغه گزارش چې خبره شول هغه وقتونه چې په افغانستان کې تیرېدل او تیرې یې د دوه نه هیڅ کوم سترګې نشي پټولی او کناړۍ هم دوته جدي نشي. زه فکر کوم دا وضعیت به نور هم مخ په خرابېدو ولاړ شي. هغه حکومتونه چې جوړي هغې دو په خاطر جوړي چې د هغو مملکت وګړیو ته سهولتونه ایجاد کنه چې هغو باندې نور هم قویدات او نور هم مشکلات زیات شي. نو یو وزنۍ لاره د دو مسایلو د مخنیولې چې مخه یې ونیولی شي او د قویدات منځه پورته شي او هغه څه چې اصول دي او د بشر حق دی هغه بشر ته ورسول شي، یقینا دا یو ډېره دقیقه لاره ده. باید حوال په دو باندې ډېر جدي فکر شوی وای چې حوال د سفرونه دوام دا مجالس چې بیرون د افغانستانه نیول کي یا هغه ممالک چې دوی داخل د افغانستان ته د دوی نمایندګان ورځي اول ته جلسې نیسي. مثلا موږ د ډېرو مملکتو شاهدان وو چې وزیر خارجه او بلبل نمایندګان یاد کوه راغلل داسې خبرې وکړلې. هر ملک حق لري چې یو ښه هغه ولري یوه ښه حکومتداري ولري او هغه حکومتداري حق لري چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نو هغه وخت باید په رسمیت وپېژندل شي چې په هغو کې هغه د هغو ملک هغه وګړي ارام او سا اوسي. په افغانستان کې هغه ارامي او سهولت د ژوند اجتماعي ژوند سهولتونه ډېر هم په خطر کې دي هم نشته دي. درسته ده چې هغه شدید جنګونه هغه شدید ترور رو هغه مسایل به کم شوي وي یا به داسې وي چې هېڅ به د نشر نه به پاتې وي څوک به نه پې خبري. اما دقیقه خبر هم دا ده چې په دو خاطر چې افغانستان په نړۍ کې یو هغه هېواد دی په سیمه کې هغه هېواد دی چې د اقتصادي لحاظ نور هېوادونه یو د بل سره وصل کیږي. نو په دو خاطر ضرورت دی چې افغانستان په یو سوکاله او په یو آرامه هېواد تبدیل شي او د آرامۍ او د سوکالۍ مسله یو جدي حرکت دغه دی چې د نړۍ هېوادونه د دو مشرانو باندې بندیز ولګوي، د ملاقاتونه یې ورکم کا یا تا خود ته واخلي چې دوی باید دو مسلې ته تغییر ورکا او نه باید د دوچ نور هم باید خرابېدو د سیمې او د خپل د افغانستان شي. یقینا زه د دو مسلې طرفدار یم که چیرې دی نه حاضري د وضعیت ته تغییر نه ورکوي باید د په سفرونو باندې بندیز ولګول شي، ځکه دلته خو خدم بشر ده، دلته خو خدم انسان ده، دلته خو ما وې چې غټ قرباني دلته میرمن او ماشومان ورکړي. هغه میرمن چې کونډه ده تلوش ماشوم شپږ ماشومه سیدي، نو دلته غټه قرباني بیا په جنګ کې ښځه قرباني شوه، ماشومان قرباني شول. هغه نسبي سوله کې چې نن یې طالبان سوله بولي په سوله کې بیا هغه دې میرمنې او ماشومان در بدره دي. تاسو وینئ چې د هېواد نه یو غټه بدنه د هېواد جدا شوله، ټول ووتل، ماجر شول، هیڅوک بیرته وطن ته زړه نه کوي. نو خو د افغانستان خو د افغانانو ګډ کور دی، باید هغو کې آسودګي راشي. موږ نه باید په نورو هېوادو کې د ماجر په صفت باندې ژوند وکړو، ځکه موږ خپل هېواد لرو، باید خپل هېواد آباد کړو. او د دو آبادۍ په خاطر باندې غټ مسؤلیت د طالبانو دی چې هوس د حکومت پرست کې دی، هغې باید تلاش وکړه چې یوه دوره د دې ناکامه دوره وه، توره دوره وه چې په ټوله نړۍ کې تنن ورځنه د دې په مقابل کې جنګونه وو، د دې په مقابل کې منفي حرکتونه وو. یعنی دې قتل چپ رسمیت نه پیژندل، ولې چې یوه مرحله راغله چې کله د سولې پروسه شروع شوله طالب په یوه حقیقت تبدیل شو او د سولې ته کېناستل یوه سیاسي سیمه ترډاله شوله. نو په دو خاطر دی باید خپل نوم او نشان باید حفظ کا، د حفظ په خاطر باید دی ټولو وګړو ته اکه نر دی که خدی دا غیف حقوقو ترسیدگی وکا. افغانستان په دو شکل نه آبادی، انوز هم د سیاچال په طرف روانی او حال تا بیا نوریم بدبختی زیگه دل که اغا افغانستان چه سرحدونه یواز دی، اغا افغانستان چه سل مشکل لري انته ډیر اسانه تروریستي ګروپونه نارښت کړلای شي ډیر اسانه حل ته منفي ډلې پیدا کېدلای شي او نړۍ ته تهدید کېدلای
شي. ډیر ډیر مننه بهرام صاحب ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې او اوجی امیل صاحب ستاسو څخه هم ډیر مننه چې تاسو لمر سره په نور بس دي خبرونه کې نن ګډون وکړ. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.